ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې په کابل کې یو ځانمرګ بریده درې تنه هو وجل او 15 نورې ټپيان کړل. کورنۍ چارو وزارت وایي مرګ ژوب له ملکیانو ته اوخته. په نړۍ کې کرونا نږدې هر څه اغیزمن کړي خو د افغانستان جګړه ترې بی اغیزې پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کرونا تلفات د ویتنام په جګړه کې د وجل شو امریکایانو زیات شول. د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت ساپای مختوړي. مخکل دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړی دی.
په کابل کې یو ځانمرګ بریده مرګ ژوبله اړولې. په کندهار کې یو ولس وسلول طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن په جنوب کې د وی بیلتون غوښتونکو ډلې لخوا د کور واقعي اعلان د اندېښنې وړ وباله. په کابل کې نن یو ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیښه نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګ برید کې درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاودون که مواد د ملکیانو په منځ کې چولی چې په نتیجه کې درې تنه شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال مو ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د خلکو د دشمنانو لخوا سوي چې پر هیڅ ارزښ باور نه لري.
کومې ډلې په کابل کې د نن ورځې د ځانمرګ برید مسؤلیت نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه پیښه په جدي توګه څیړي. په کندهار کې تیره شپه په دوو جلا پیښو کې یوولس وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولی کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلوله نښته سوې ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمې کې پر وسلولو طالبانو هوایی حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شولی کوټ ولسوالۍ د باغ د سری په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تیره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي سوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلولو مخالفانو بیرته نیول سوي دي. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویاند وایي دغې ولسوالۍ ته تېره اونۍ تازه دمه ځواکونه رسېدلي او له نن سهاره یې پوځي عملیات دوام لري. ثناءالله روحانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
در میاب عراقک عملیات از طرف نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز شده و
د امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا په عراقک کلی کې پوځي عملیات پیل سوي. د هنه عراقک سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او امنیتي ځواکونه په فرغامي رو سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. که خدای کول تر ماپښینه پورې به دغه ساحې په بشپړ ډول تصفیه سي.
په دغو پوځي عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بدخشان والي ذکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته تېره میاشت 13 تنه بهرني افراطي وسلول ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلولو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یمن په جنوب کې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کور واقعي اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کور واقعي اعلان کړی دی. مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د یمن د انتقالي شورا بیانیه د یمن د حکومت او د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې له خطر سره مخامخوي. هغه زیاته کړه چې دا یو اړخیز اقدامات یوازې د یمن بې ثباتي زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې له څو کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګ کوي. دغه ائتلاف د یمن د 15 کلنې جګړې د پایترسولو په هدف د امریکا له هڅو په ملاتړ د اپریل لومړی اوربان اعلان کړی دی. د یمن په کورونی جګړه کې څه باندې 1,00,000 کسان وژل سوي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي افرین کې د یوې چاودنې لږ تر لږه 40 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. افرین شارګوټی د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله د وژل سوو شمیر 46 یادوي او وایي چې په دې شمیر کې 11 تنه ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې په دې چاودنې کې 50 کسان ټپیان سوي هم دي چې د ځینو وضعیت ښه نه دی او ممکن د مړو شمیر زیات سي. رحمان ویلي په وژل سوو کې د سوریې هغه شپږ جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. بلخو د ترکیې دفاع وزارت د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعي د دې برید مسؤول بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلې او ویلي دي چې دا ډول بزدلانه کړنې که د جګړې د هر لوري لخوا کیږي د منلو نه دي. هغې دغه راز ویلي چې واشنګټن په سوریه کې د سرتاسري اوربان غوښتونکی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بینت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې بنت دا خبرې پرون سه‌شنبه کړي دي. نفتالی بنت زیاته کړې چې اسرائیل د خپلو سرحدونو په اوږدو کې نورو ستراتیژیکو تهدیداتو ته اجازه نه ورکوي. تر دې یوه ورځ مخکې په سوریه کې څلور ایران پلوه جنګیالي په یوه راکټي حمله کې ووژل سول. خو د اسرائیل دفاع وزیر د تېرې دوشنبې په راکټي حمله کې د اسرائیل د حالت په مستقیم ډول نه دی تایید کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. او رای چې د کابل پر شخور سیمه کې یو ځانمرګ برید درې تنه وژلي او لسو نور زیاتې ټپیان کړي دي.
ما در ماه مبارک رمضان قرار داریم و این عملشان یک جنایت است.
د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو افغانستان کې د جګړې پر لیکو هیڅ اغیز نه دی کړی.
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې دوه میاشتې پوره شوې. د سولې څارونکي وایي دا هوکړه هغه مهال عملي کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخلئ مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړئ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکا کې د کورونا تلفات د ویتنام په جګړه کې له وژل شوو امریکایانو زیات شول. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې یو ځانمرګ برید درې تنه ووژل او له لاسو نور زیاتې ټپیان کړل. برید په هلته یو پوځي اډې ته نږدې شوی، خو چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې ټوله ملکیانو ته اړولې. دغه راز د کابل ښار په مکوریانو سیمه کې هم یو چاودنه شوې چې د سر زیان کم دی، یوازې یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي. دا چې د دغو دواړو بریدونو جزئیات څه دي، اجمل تورمان د کابل په سټډیو کې دی، دغه بریدونه یې څارلي. تورمان صاحب، وروستو جزئیات څه دي د کابل د رشخور او دغه راز د بل برید، او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستی او کنه؟
بله لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار 8 بجې د کابل د چهارسیا ولسوالۍ اړوند په رشخورو سیمه کې یو انتحاري حمله کوونکي په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې، چې له امله یې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د کورنیو په دې اړه رسنیو ته په یوه سوړ شوي غږیز پیغام کې ویلي چې
دشمنای مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش
دی وی دام له افغانستان د دښمنان له خوشوي چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښت نه پیژني. داس محل کیږي چې د روژې میاش پیل شوی دا حمله یو جنایت دی. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر رسنیو ته په یو سوال شي پیغام کې ویلي چې نن د کابل ښار د شپاړسمې او زی اړوند لومړی او مکریانو په سیمه کې دیو طالبانو امریکا سره په شوې وکړه کې دا منلی چې په لویو خارونو کې به بریدونه نه کوي او بلې مخالفې ډلې داعش هم چې مخکې تر دې ورته ډېرو پیښو مسؤلیت منلی تر اوسه پورې د دغه حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدا اونۍ د کابل په میر بچه کوټ ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې هم په بمونو وغورځول شوې چې له امله یې څو ورځې کابل ښاریانو برېښنا نه درلودله. د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه وانه خیست. په دې وروستیو کې دا شان حملې او بریدونه ډېر شوي چې مسؤلیت یې څوک نه اخلي، خو خلکو ته پکې مرګ ژوبله او عامه شتمنیو ته هم زیان وړي چې کابل ښاریان دې مسلې سخت اندېښمن کړي دي. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. تورمان صاحب کور مو ودان. اوریدونکو وام اوریدل چې په کابل کې دوه امنیتی پیښې سوي. نن سهار یو ځانمرګ برید و چې په رشخورو کې درې ملکیان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي، او د لومړۍ مکوریانو په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنې یوازې د امنی قومندانۍ په وینا درې تنه ټپیان کړي چې په یوه فولډر ډوله موټر کې ماین ځای پر ځای شوی وو. د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خدا سي ښکاری چې افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. د دې وبا خبرېدو او د روژې میاشتې پر اتاک له طالبانو هغه غوښتنې هم زیاتې شوې چې اوربان دی ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربان پر لپسې غوښتنې رد کړي او د جګړې د دوام پړای پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په عملي کېدو اچولې. په دې اړه اجمل ان دغه راپور برابر کړی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل، او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت اغیز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلیو باندې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدان دي. د روژې د میاشتې برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارک میاشتې په خاطر دې موقت ور بند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خنډونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی، نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند د اور کم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یوه طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنی چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی، نوموړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې دغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوي نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زر یو پلاوی وټاکل سي ورته ترڅو بین الافغاني مذاکرات سي او عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږو بل اخر سولې ته ورسیږو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري اچي وای، پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې و. د سمی یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورسیدای چې لوی خوا د لاسلیک شوی تړون برخنه ده او د بلې خوا د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنن ورکي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې دی او معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمې سبسي وايي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېری بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشي کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربند لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سبسي په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشي کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربند مخه نیولې. د مغولي په وینا طالبان یو جنگی ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
و موریدل چې د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه هیڅ اغیز نه دی کړی. لنن څخه دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکا د قطر په پلازمینه دوحا کې خپلو کې افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې په ورپسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړه به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په دې موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون په داسې حال کې چې ځینې برخې لا نه دي عملي شوي له خطر سره مخ دی؟
د طالبانو د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کېښودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره ورباندې کار وشي اطلاعات را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده یو برخه نه ده، خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو برحال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې موږ بیرته اسلامي امارات غواړو یا د افغان دولت ځینی چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر پښته ده، دا رقم بیانونه د هر ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ساسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ یا افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولې اوربند ته غاړه نه ږدي؟
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنگي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت له لاسه ورکوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړله، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بيخي عادي ژوند درې ورځې د پاره دی. معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګ بندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیات سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولی او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. تر ډیره اشاره دي بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد د امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو.
سمی یوسفزای و چې ویلې د امریکا او طالبانو هوکړه هغه مهال عملی کیږي چې طالبان افغان حکومت ته هم لیکلې ژمنې ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې وروستي اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې سرلننه د کابل ښار په یو شمیر ننوایانو کې له بېوزله خلکو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غني تېر شپه په دې اړه په خپل ویډیو پیغام کې وویل چې دا لړۍ له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه په هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونو کې هم پیل سي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه برخمن سي. ولسمشر له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازو څخه غواړي چې له حکومت سره د بېوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کورونا وایرس له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په روان کال کې 600 د ممیزو خونې جوړې کړي. د کرنې وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ممیزخونو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه ممیزخونې د ممیزو د پروسس د ضایعاتو د مخنیوي او بزګرانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړیږي. د کرنې وزارت وایي یاد ممیزخونې په هغه ولایتونو کې جوړیږي کوم چې د انګورو ډېر باغونه لري. ټاکل شوی ده چې د دغو 600 ممیزخونو کارونه د روان کال تر پایه پورې بشپړ سي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندو روپۍ 900 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 403 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو زیات شو. بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی دی. او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایرس له امله لګیدلي بندیزونه په تدریجي ډول نرم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پیښې په تیرو 300 ورځو کې دوه برابر شوې دي. او اوس په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی. د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره تر 3 میلیونه اوړي او له دې څخه دریمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي. د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی. د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا وایرس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یوه شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په شپږ اونیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر 85,338 ته ورسید چې د ویتنام د جګړې د سباندې یوې لسیزې د قربانیانو تر شمیر سباندې 100 تنه زیات شو. دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس تلفات کم شوي دي. او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلی دي لرې شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالاتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړی دي. خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګیدلي دي د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی. او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شاید د کورونا وایرس دوهمه څپه راشي که چیرته بندیزونه یو دم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کورونا وایرس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کورونا وایرس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو 2 میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي. او د خپل خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، لغیژه ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز بله کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول، او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو پلور روان شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکی معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې اکثره داسې ښځې په ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو کې دي او د جنسي زور زیاتی او زورونې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې وښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښځه چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند په سی وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړی چې معلولیت دی مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړی او له ما سره نه پریوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې د خبرې دومره خواشینی کړی چې په ژړا سوه او له دفتره ووته. خوشاخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه څخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم، بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشرې پټریشا ګاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی شزی له دوه چنده توپیری چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یو ټاکان ورکوونکی نقطه دا ده چې معلولی شزی له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په محل له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی شزی د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سرکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رائټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزوري اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رائټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشرې پټریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونې په لویو ښارونو کې په اف ام 100.5 او په ټول افغانستان کې په 12.9 خبرونې لري. راورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح ته ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي او ورپسې هم د زهرو کاروان 19 پروګرام.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. پېښه نن سهار د کابل ریشخور ساحې ته نږدې سوي ده. د کورونې چارو وزارت وایي چې دا پېښه په جدي توګه څېړي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پېښو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پېښه په شولیکوټ کې وسلول نشته وه او په دویمه پېښه کې په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلولو هوایي حمله سوي ده. د بدخشان چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول سوي او د دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې لا هم دوام لري. د سوریې په شمالي شارګوټ یا پرین کې یوې چاودنې لږ تر لږه 24 ملکیان وژلي چې 11 تنه یې ماشومان دي. اپرین شارګوټ د هغو یاغیانو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې بلتون غوښتونکې ډلې لخوا د کورواکۍ اعلان د اندېښنې وړ وباله. په یمن کې د جنوب انتقالي شورا پرون د کورواکۍ اعلان کړی دی. او د اسرائیل دفاع وزیر نفتالی بنت وایي هیواد یې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي جدي دریځ خپلوي. د اسرائیل رسنۍ وایي چې دفاع وزیر دا خبرې پرون سه‌شنبه کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی حمایتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډیر مزکه د کوکنارو لکش څخه پاکی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هلي اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هني مهمه پیښه واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولی خمری ښار کې د نشي موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیسو په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتلې چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان